این دختر با بایدت بدلیان بوده یک جوره که کلو برم کرد دیگه.
بران آروسی چه قسم بوده وان؟
بران آروسی کندن هم یک جوره که یتیم بچه بود پیتاده.
خودت نگفتی که حالا نه با مایت مصرف کنه دیگه لابا و بیگه
روود نبود بود آروس آره در پشت خود می بودن اینجا
خودت را سردولی بردن یادم
نه بابا در پشت خود بردن
خب پدر اولادا در پشت خود برده تا
نه بشوی ننویم
خالا جان ببخشی که سوال هم میکنم خو وقت چاق بودی یا لاغر بودی
نه به اینم یه اندام
یعنی گرنگ نبود
نه نه یه نم
در پشت خود گرفتن زرد زنده باشی خالا جان تشکر
السلام علیکم تاسی ازادی رادیو تغوری است دا یو ساته خبرونه پیل سو په دې خبرونه کې اوري چې د افغانستان د سولې علي شراوي چې لا هم له وسلوالو طالبانو سره د سولې د خبرو بیا پیل ته هیله لري په پیل کې له اسد الله لودین نه خبرونه اوري
په سر کې د مهمو خبرونو سرټکی د سولې علي شورا وایي د ټاپي پروژه به د سیمې په ثبات کې مهم رول ولوبوي افغان چارواکي وایي چې د میدان وردګو د جلریز ولسوالۍ د امنیت د ټینګښت لپاره به نوي اقدامات وکړي او ایران وایي چې امریکا ته د سفر د ویزې د باطلولو پروګرام کې بدلونونه له دغه هیواد سره د اټومي موافقې له موادو سرغړونه ده د خبرونو تفصیل د افغانستان د سولې علي شورا وایي چې لا هم له وسلوالو طالبانو سره د سولې د خبرو بیا پیل ته هیله لري مولوي عبدالحکیم مجاهد له ازادي رادیو سره په خبرو کې د ټاپي د ګازو د پایپ لاین اهمیت ته د اشارې په ترڅ کې وویل چې دا پروژه به د سیمې په ثبات کې مهم رول ولوبوي
سیاسي ثبات نه یوازې د افغانستان په ګټه باندې ده دغه سیاسي ثبات او ټکاو د سیمې د هیوادونو په ګټه باندې ده خصوصا په داسې حالت کې چې د ټاپي پروژه د افتتاحي دغه پروژې د افغانستان ملت د افغانستان خلکو ته ډېر زیات امیدونه راوستي دي
ولسمشر اشرف غنی پرون وویل چې افغانان د ټاپي پروژې په څیر د لوی اقتصادي پروژو په برخه کې اجماع ته رسیدلی دي افغان ولسمشر همدار زیادونه وکړه چې په راتلونکو ورځو کې به د سفرونو یو لړۍ پیل کړي چې په ترڅ کې به یې په افغانستان کې د امنیت ټینګښت اجنډا په سر کې وي عبدالحکیم مجاهد د سولې د خبرو د بریا په خاطر له ولسمشر غنی څخه د سولې په عالي شورا کې د اصلاحاتو غوښتنه هم وکړه افغان چارواکو مخکې ویلي وو چې د سولې خبرې به په راتلونکو څو اونیو کې پیل شي حکومت نیټه یې ورته نه ده مشخصه کړې د افغانستان د دفاع او د وزیر او د میدان وردګو د والی ترمنز په کتنه کې د جلریز ولسوالۍ د امنیت د ټینګښت په اړه خبرې وشوه د میدان وردګو ولایت مطبوعاتي دفتر په یو بیان کې وایي د دفاع د سرپرست وزیر معصوم ستانګزي او د میدان وردګو د والی حیات الله حیات په پرونی کتنه کې د جلریز ولسوالۍ د امنیت د ټینګولو په برخه کې د اقداماتو په اړه یو لړ پریکړې هم وشوه خو په بیان کې په دې اړه نور جزئیات نه دي څرګند شوي د جلریز خلک شکایت کوي چې د دې ولسوالۍ امنیتي حالت په دې وروستیو کې خراب شوی او له حکومت څخه غواړي چې د سیمې د امنیت په برخه کې اقدامات وکړي ولسمشر اشرف غنی هم څو ورځې وړاندې میدان وردګ ولایت ته تللی و د ننګرهار ولایت چارواکي په جلال آباد ښار کې د هند پر قونسلګرۍ د برید په تور د یو مشکوک کس د نیولو خبر ورکوي د ننګرهار ولایت مطبوعاتي دفتر په یو بیان کې وایي چې د ملي امنیت معذفینو دا کس چې وسلوالو طالبانو د هند پر قونسلګرۍ د ځان وژونکي برید لپاره معذف کړی و د جلال آباد ښار په اړوندو سیمو کې نیولی او خپل جرم یې هم منلی دی د بیان له مخې تورن کس ناصر نومیږي او د کاپسا ولایت د تګاب ولسوالۍ اوسیدونکی دی دا هم د سیمې او نړۍ څو خبرونه ایران وایي چې امریکا ته د سفر د ویزې د باطلولو په پروګرام کې بدلونونه له تهران سره د اټومي موافقې له موادو سرغړونه ده واشنگتن په دې وروستیو کې د امنیتي ملحوظاتو له کبله د استرالیا د اروپایي ټولنې د اکثرو غړو او یو شمېر نورو هیوادونو په ګډون د هغو اته ډیر سو هیوادونو د اتباو د ویزې د باطلولو اقدامات جدي کړي چې امریکا ته بل ویزې پرته سفر کولی شي د نوې اقدامات لمخې د هیوادونو اتبا چې په تیرو 15 کلونو کې ایران، عراق، سوریه او سودان ته سفر کړی وو امریکا ته د سفر لپاره باید له سره ویزه واخلي د ایران د بهرنۍ چارو مرستیال وزیر عباس عراقچی پرون دولتي تلویزیون ته وویل چې د نړۍ لشپږو پیاوړو قدرتونو سره د اټومي موافقې لمخې له هغو اقداماتو باید ډډه وشي چې له تهران سره د سوداګرۍ او اقتصادي اړیکو عادي کېدل زیانمنوي عراقچی ویل دی وزې نوې مقررات به له ایران سره پر اقتصادي، کلتوري، ساینسي او د تروریزم پر اړیکو ناوړه اغیز وکړي. د چین دولتي رسنۍ وایي د دغه هیواد په جنوبي ښار شینجینګ کې د ځمکې ښویېدو له امله یو نوي کسان لا درک دي. دغې پرونۍ پیښې 3 ودانۍ ویجاړې یا هم زیانمنې کړي دي. و کسان له ویجاړو ودانیو ایستل شوي. سینوا خبري اژانس وایي څه باندې 6 متره مربع ساحه په 6 متره خټه پوښل شوې ده. شینجینګ د چین له لویو ښارونو او صنعتي مرکزونو څخه ګڼل کیږي. په سوریه کې د وسلوالو مخالفینو تر کنټرول لاندې سیمو کې د روسیې د جنگي الوتکو بمباریو لسګونه کسان وژلي دي. د سوریې د بشري حقونو د څار ټولنه چې مرکز یې په لندن کې د وایي د بمباریو 6 کسان وژلي او لسګونه نورې ټپیان کړي دي. خو رویټرز خبري اژانس د ژغورنې د ډلو په حواله د وژل شوو کسانو شمیر 3 ښيي او وایي د لږ تر لږه 1.5 نورو کسانو مړي د کنډوالو له لاندې راایستل شوي او باید هویت یې وپیژندل شي. د رویټرز راپور زیاتوي چې په دې بمباریو کې 250 کسان ټپیان شوي چې د سختو ټپونو د علاج لپاره د ترکیې روغتونونو ته استول شوي دي. په راپور کې همداراز راغلي دي چې دا هوایي حملې د ادلب په ګڼې ګوڼې ډاک بازار پر څو دولتي ودانیو او د استوګنې پر سیمو شوي دي. خبرونه له ازادۍ راډیو نه اورئ. په یمن کې د جګړې د ختمولو په مقصد خبرې له کومې نتیجې پرته پای ته ورسېدې. خو سیالو ډلو موافقه وکړه چې د جنورۍ میاشتې په 14 به په سویس کې بیا غونډه وکړي. یمن په تیرو 9 میاشتو کې د دولتي ځواکونو او شیعه ملیشو ډلو ترمنځ د خونړیو نښتو ډګر و چې د راپورونو له مخې 16,000 کسان پکې ووژل شول. د سعودي عربستان په مشرۍ یو پوځي ائتلاف چې ډېر غړي یې د خلیج عرب هیوادونه دي په یمن کې د حوثي یاغیانو چې ایران ملاتړ کوي له مارچ میاشتې راهیسې هوایي حملې پیل کړي څو د ولسمشر عبدالربو منصور هادي حکومت احیا کړي. تر اوسه څرګنده نه ده چې آیا په پرونیو خبرو کې د دواړو خواوو پر هغه لانجمن اوربان موافقه کړې که نه، چې طرحه یې د ملګرو ملتونو په مرسته له دې خبرو سره په یو وخت کې وړاندې شوې. خو د یمن لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي اسماعیل ولد شیخ احمد پرون د سویس په برن ښار کې خبریالانو ته وویل چې سعودي عربستان او حوثي وسلوالو له دې مخکې پر یو بل له دې اوربان څخه چې د یمن جګړه ځپلو سیمو ته یې د مرستې د محدودولو مواد استولو عملیات ته امکانات برابر کړي د سرغړونې تور نا لګولی دي. او رسای خبردا چې د هسپانیا واکمن محافظه کار ګوند په پرونیو عمومي انتخاباتو کې اکثریت ګټلې خو د وقوي حکومت لپاره د 350 سیټونو اکثریت نه دی خپل کړی. د ټولو شمیرل شو رایو لمخه د هسپانیا د صدر اعظم ماریا راخوي ولسی ګوند څخه باندې 28% او سوسیالیستانو 22% ګټلې دي. په همدې حال کې 2 نوي ګوندونو پودوموس سباند شل او لیبرال ساس او لیبرال سی دادانوس بیا نږدې 14% ګټلې دي. په دې توګه دوی د دوه پخوانیو ګوندونو د یوې لسیزې سیاسي سیستم پای ته ورسوه. دا د افغانستان سیمې او نړۍ وروستي خبرونه.
اته بجې او اته دقیقې سوې. د سولې علي شراوي چې ټاپي پروژې د سولې لپاره هم هیلې پیدا کړي.
ټاپي پروژه د تحقیقي دغه پروژې د افغانستان ملت د افغانستان خلکو ته ډېر زیات امیدونه راوستي دي ځکه چې د تل لپاره اقتصادي مسایل دي چې ملتونه او همشنانو هېوادونه سره وصل کوي.
په یو تفصیلي راپور کې اوري چې افغان دولت وایي په تېرو 14 کلونو کې 1490 کال ډېر ناامن و.
خاصتن د کندز د پیښې وروسته مونږ امنیتي ځواکونه طالبان ته لویه ماته ورکړه. خاصتن په هغه 8 یا 9 ولایتونو کې چې مونږ د تعلیراتو کچه درلوده هغلته تغییرات راغلي دي.
د مدني ټولنې د همغږي مرکز د انتخاباتو کمیسیونونو د غوراوي کمیټې د غړو ټاکل نه مني خو تر کله
تر هغې پورې نومن تر څو پورې د ټول ولس واقعي نمایندګان په دغه مدني ټولنه کې نه اوسي یو شفاف او یو صحیح میکانیزم له لارې دا کسان انتخاب شي.
په دې خبرونه کې نړیوالو رسپانډو ته هم کتنه کوو. په سوریه کې د وسلوالو مخالفانو تر کنټرول لاندې سیمو کې د روسیې د جنگي الوتکو بمباریو لسګونه کسان وژلي دي. د ورکو اجنو د لټې پروګرام په همدې خبرونه کې د نورو مطالبو ترڅنګ اوریدل شئ. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي چې لا هم له وسلوالو طالبانو سره د سولې د خبرو بیا پیل تحیل لري. د دې شورا چارواکي وایي چې ټاپي پروژه په سیمه کې د اقتصادي اهمیت له کبله د پخلاینې د خبرو د بیا پیل عامل کېدای سي. د سیمې په کچه د ټاپي د اقتصادي اهمیت په اړه افغان ولسمشر هم پرون ځینې څرګندونې کړې چې جزئیات یې د احمد تکل په راپور کې اوري.
په داسې حال کې چې د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د پخلاینې کومې نښې نښانې نه لیدل کېږي، د سولې د عالي شورا سرپرست مشر وایي چې لا هم د سولې خبرو ته هیله مند دی. مولوی عبدالحکیم مجاهد له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې د سولې د ټینګښت لپاره په هڅو کې د ټاپي د ګاز د پایپ لاین د پروژې اهمیت ته د اشارې په ترڅ کې وویل چې دا پروژه به د سیمې په ثبات کې مهم رول ولوبوي.
سیاسي ثبات نه یوازې د افغانستان په ګټه باندې ده، دغه سیاسي ثبات او ټکاو د سیمې د هیوادونو په ګټه باندې ده، خصوصا په داسې حالت کې چې د ټاپي پروژه افتتاح کیږي. دغه پروژې د افغانستان ملت، د افغانستان خلکو ته ډېر زیات امیدونه راوستي دي، ځکه چې د تل لپاره اقتصادي مسایل دي چې ملتونه او همچنان هیوادونه سره وصل کوي.
ولسمشر اشرف غنی پرون وویل چې افغانان د اقتصادي پرمختګ په برخه کې اجماع ته رسیدلی دي. ښاغلی غنی چې اقتصادي پرمختګ په افغانستان کې د ثبات حیاتي اصل بولي، له ټاپي پروژې څخه د ملاتړ غونډې ته په وینا کې زیاته کړه:
نن په افغانستان کې په اقتصادي موضوع کې یو لوی اجماع ده. یه اجماع اقتصادي چیست؟ مردم ما با یک دیدگاهی نو آمده. دیدگاه اقتصادی مردم مایی است که پروژه بزرگ منطقوی و ملی باید از حرف به عمل بیاید تا موجب تغییر سرتاسری شود.
افغان ولسمشر هم در زیادونه وکړه چې پراتلون کو څو ورځو کې به د سفرونو یو لړۍ پیل کړي چې پترس کې به په افغانستان کې د امنیت ټینګښت د اجنډا په سر کې وي. د سولې د عالی شورا سرپرست مشر وایي چې دای د سولې د خبرو بریا ته لا هم هیله مند دی، خو عبدالحکیم مجاهد له ولسمشر اشرف غنی څخه د سولې په عالی شورا کې د اصلاحاتو غوښتنه هم کوي.
امید ورکو چې د سولې عالی شورا کافي تجربه لري، نو بنا ان موږ هیله من یو چې د افغانستان ولسمشر به هم په دې عقل باندې جدي اقدام وکړي. د مذاکراتو لپاره، د خبرو اترو لپاره به د سولې د عالی شورا په چوکاټ کې بدلون رامنځته کړي، اصلاحات به رامنځته کړي، نوی رئیس به وټاکي او نوی میکانیزم به ورته جوړ کړي.
د سولې لپاره هیله د آسیا د زړه په کانفرنس کې د ګډون لپاره اسلام آباد ته د ولسمشر غنی د سفر په درشل کې بیا راوټوکېده، خو د دې غونډې په ورځ او پر اوروسته موده کې د طالبانو حمله خلک بیا نه هیلي کړل. افغان چارواکو مخکې ویلي و چې د سولې خبرې به په راتلونکو څو اونیو کې پیل شي، خو کومه نیټه یې نه ده په ګوته کړې.
ومردل چې د افغانستان د سولې عالی شورا وایي چې ټاپي پروژه په سیمه کې د اقتصادي اهمیت له کبله د پخلاینې د خبرو د بیا پیل عامل کېدلی سي. د افغانستان د مدني ټولنې د همغږي مرکز د انتخاباتي کمیسیونونو لپاره د غوروي کمیټې د غړو ټاکل غیر قانوني ګڼي، دا چې ولې؟ د خان محمد سیند راپور به سره واورو.
که څه هم د انتخاباتي کمیسیونونو د غړو د ټاکلو لپاره د غوراوي کمیټې خپل لومړی ناسته د تیرې پنجشنبې په ورځ جوړه کړه، خو د افغانستان د مدني ټولنې د همغږۍ مرکز دغه کمیټه غیر مشروع ګڼي. د دې مرکز ځینو غړو د یکشنبې په ورځ په کابل کې په یوې ناسته کې وویل چې په دغه کمیټه کې د مدني ټولنې یو شمېر غړي په سلیقوي توګه د ځینو سیاسي کړیو لخوا ټاکل شوي چې د مدني ټولنې استازیتوب نشي کولی. د افغانستان د مدني ټولنې د همغږۍ د مرکز رئیس خان زمان امرخیل وویل:
تو محدود کسان چې د سیاسي ځنی خاص سیاسي کړي لخوا دوی حمایت کیږي، د مغوی لخوا نه د غدری کسان معرفي شو، بل اخر کار شروع ک نیوزل بیا مونږ ته دغه پروسه د اوسنۍ غوروي کمیټه چې ده او دغه ټوله پروسه چې ده مونږ لپاره غیر مشروع ده او مونږ دا نه منو تر هغه پورې د ټول ولس واقعي نمائندگان په دغه مدین ټولنه کې نو یو شفاف او یو صحیح میکانیزم لري د کسان انتخاب.
د مدني ټولنې دا مرکز وایي چې حکومت یوازې د اکسین، د ښځو شبکې او د ژورنالیستانو ټولنې ته مکتوبونه استولي چې دا عمل د مدني ټولنو په چارو کې مداخله ده. د انتخاباتي کمیسیونونو د غړو د ټاکلو لپاره د غوراوي و کسیزه کمیټه د تېر اونۍ د چهارشنبې په ورځ اعلان شوه چې نعیم ایوبزاده، زرقا یفتلی او فهیم دشتی پکې د مدني ټولنې د استازو په توګه شامل شوي دي. د جمهور رئیس اشرف غنی د تقنینی فرمان له مخې د مدني ټولنې پر دغو غړو سربیره دغه کمیسیون ته د سترې محکمې د عالي شورا، د اداري اصلاحاتو او ملکي خدماتو د کمیسیون، د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون او پر اساسي قانون د سار د کمیټې لخوا هم هم یو یو غړی پیشنهاد شوی دی. د قانون له مخې دا کمیټه دنده لري چې د انتخاباتو دواړو کمیسیونونو ته وړ کسان معرفي کړي. په دې هکله د اجرایي ریاست د ویاند مرستیال جاوید فیصل وایي چې د مدني ټولنې لخوا چې کوم غړي انتخاب شوي، حکومت پکې هیڅ ډول مداخله نه ده کړې.
د ټاکونکي کمیټې لپاره د مدني ټولنو د غړو ترمنځ ټاکنې خپله د یادو نهادونو لخوا شوي دي. په دې ټاکنو کې حکومت یا هم دولت هیڅ راز نقش نه درلودلی. ټاکنې یې سرتاسري وې. تر هغه وروسته هم په راپورته سوو بحثونو کې زیربتو او مسؤولو اداراتو ونډه درلودله.
د افغانستان د مدني ټولنو د همغږۍ مرکز وایي چې په افغانستان کې 308 مدني ټولنې ثبت دي او حکومت او نړیواله ټولنه باید ټولو ته په یوه نظر وګوري. د دې مرکز غړي تاکید کوي چې که د دوی غوښتنې ونه منل شي، د غرابي د کمیټې له غړو سره به موافقه ونه کړي او خپل اعتراضونه به جاري وساتي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
او سم بهرانه یو مطبوعات ته کتنه کوو. جاپان ټایمز رسپانه په خپل تازه غنه کې د افغانستان په باب یو لیکنه خبره کړې چې سرلیک یې دی د اسلامي دولت ډله د تروریستي کمپاین په مرسته په افغانستان کې خپل حضور پراخوي. رسپانه د رحمان ولی په نوم د یو افغان کیسه راخسته چې څو ورونه یې د اسلامي دولت ډلې یا داعش د سختریزو وسلولو لخوا مجبور کړای شوی. د ننګرهار په یو سمسوره دره کې پر ځای پر ځای شویو بمونو ګونډي وهي. د جاپان ټایمز په مطلب کې راغلي په اګست میاشت کې دغه خونړۍ پیښه فلم برداری شوی او د افغانستان په ختیځ کې د داعش د نورو ظلمونو د ثبت شویو صحنو غوندې په ټولنیزو رسنیو کې خپره شوې ده. په مطلب کې راغلي چې څلویښت کلن رحمان ولی د همدغې سیوې خپرې شوې ویډیو په مرسته د خپل ورور رحمان ګل له برخلیک نه خبر سو. رحمان ګل د شینوار ولسوالۍ په یوه جومات کې ملا امام و. په مطلب کې راغلي رحمان ګل له خپلې میرمنې او شپږو ماشومانو سره اختطاف شوی وو، خو هغوی ډېر ژر خوشې کړای شول. جاپان ټایمز لیکي رحمان ولی د خپل ورور تر مرګ وروسته مجبور سو جلال آباد ته کډه وکړي او په یو کم کې واړوي چې هلته په زرګونو نور بې ځای سوي کسان هم ژوند کوي. په مطلب کې راغلي د اچین، نازیانو، بټیکوټ او سپینغر ولسوالۍ څو اوسېدونکو چې د خپلو کورونو پرېښودو ته مجبور سوي ویلي په هغو ولسوالیو کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش لخوا وحشت خپور دی. دغه ورځ هلته د دې ډلې لخوا اخاذي، خپل سری نیونې او اجباري ودونه کیږي. دوی د خپلو نومونو له ښوولو ډډه کړې، خو ویلي دي د سرونو پرې کول، د ځای پر ځای شویو بمونو په مرسته د خلکو وژنه، بیا د هغو ویډیو اخیستل او په ټولنیزو رسنیو کې خپرول د بیرې او وحشت د خپرېدو لپاره کیږي. له هند خپرېدونکي ورځپاڼې د سټیټسمن په خپله پرونی غنی کې په افغانستان کې د هند لخوا د پارلمان د نوي ودانۍ د پرانیستنې په اړه یو لیکنه خبره کړې ده. هندي چارواکو دغه ودانۍ افغانستان ته د هند لخوا د ډیموکراسۍ د یوې توفې په توګه یاده کړې چې د رغونې کارونه یې تقریبا بشپړ شوي او ډېر ژر به کابل ته د صدر اعظم نریندرا مودي د سفر پر مهال پرانیستل شي. د سټیټسمن ورځپاڼه لیکي د دوستۍ او همکارۍ د یوې نښې په توګه دغه پروژه په 2000 میلادي کال کې پیل شوه. ورځپاڼې دا د جګړه ځپلې افغانستان له بیا رغونې سره د هند مرسته بللې ده. د ورځپاڼې په باور په پام کې دا د افغانستان د ملي شورا د نوې ودانۍ کارونه د ډسمبر میاشتې پر 1 بشپړ سي.
ازادي راډیو خبریالان مو په ژوندۍ بڼه د ولایتونو له مهمو پیښو خبروي.
راپورونه وایي چې د ننګرهار په ځینو سیمو کې د طالب وسلولو او داعش ډلې ترمنځ وسلولې جګړې سوي دي. دا چې په دې جګړې کې څه تلفات اوښتي او څه زیانونه اوښتي دي، شاه محمود شینواري نور حل راکوي. له جلال آباد سره د ټلیفون په مستقیم تماس کې دی. شینواري صاحب، دغه جګړې چیرې سوي دي او څه دي په دې اړه وروستي معلومات؟
ډېر زیاتمن دغه وروستۍ نښتې چې دغه دواړو وسلوالو ډلو چې د امارت اسلامي او د داعش ترمنځ رامنځته شولې، هغه د چپلهار په ولسوالۍ کې وي. په دغه ولسوالۍ کې د ولایتي ادارې د معلوماتو له مخې دواړو ډلو یو بل ته ډېره درنه مرګ ژوبله واړوله چې تر 80 تنو پورې دغه مرګ ژوبله رسېدلې وه دواړو غاړو ته. دوی کله یوه ډله په غالبه شي ساحې ونیسي، کله بله ډله ویل کېږي چې دوی دغه د جګړې کرښه تر خوګیانو طرف ته همدغسې روانه ده. لدی وړاندې چې په آسین کوټ او هسک کې مې دغه ولسوالۍ کې شوي و. اوس د جګړې هغه زیات شدت چې دی هغه د پچراګام او د چپتهار تر منځ په دغه سیمو کې دی. د ولایتي اداره وایي چې دوی د آسین ولسوالۍ چې کله هلته د داعش وسلواله ډله د ولسوالۍ ځینې سیمې ونیولې دوی هلته عملیات پیل کړل. هغه عملیات څو وخت پورې دوام وکړ او تر شډل بازار سیمې پورې ورسېدل. ولې وروسته د شډل بازار سیمې نه وروسته هغه افغان ځواکونه ډېره برخه چې وو هغه بېرته راووتل او دغه عملیات لا هم هلته اوس ولاړ دي. خو د سیمې خلک هم همدا غوښتنه کوي چې امنیتي ځواکونه د سیمې د امنیت په خاطر باندې باید عملیات په نیمې کې پرېنه دي او هغه مکمل بشپړې سیمې تصفیه کړي.
ویل سوي دي چې لګڼ ولسوالۍ څخه ځینې کسان بې ځایه سوي دي، ځینې جلال آباد راغلي دي یا هم نورو ولسوالیو ته. دغو کسانو سره تر اوسه پورې عجلې او ضروري مرستې سوي دي؟ د بې ځایه سوي کورنۍ څه وایي؟
بالکل، دا یو ډېر لوی او مهمه ستونزه ده په ننګرهار کې، ځکه په لومړي وختونو کې د آچین ولسوالۍ کوټ او نازیان هسکې مینې څخه یعنی نوی فیصده د سیمې خلک هغه ټول راکده شو، ښار ته راکده شو، نور امن ساحو ته راکده شو. دغه کډوالو لاسي یو څو وخت پورې بیا ولاړه وه. په دې وروستیو کې چې کله په چپتهار او د خوږیانو په طرف دغه سیمو کې دغه وسلوالو تر منځ وسلوالې نښتې راجات شولې، د دې ساحو څخه هم خلک راکده شول. ولایتي اداره او همدارنګه دلته په ننګرهار کې د مهاجرینو ریاست وایي چې دوی یو تعداد کورنیو سره مرستې کوي چې ډېره برخه پاتې ده او د هغوی سروې هم روانه ده. یعنې اوس هم په زیات تعداد کورنۍ پاتې دي، هغوی سره مرسته نه ده شوې. اوس ته هوا هم د سړېدو په حال کې ده او خلک داسې کورنۍ هم شته چې هغوی په کنډوالو کې اړولې دي او هېڅ سرپناه ځای نه لري. ډېر خلک چې دي هغوی د سرپناه د ځای مشکلاتو سره مخ دي او په وار وار یې غوښتنه کړې ده چې ولایتي اداره باید دوی لپاره یو تصمیم ونیسي تر څو دوی سرپناه ځای پیدا کړي او دغه روان ژمی په ارامه تېر کړي.
شاه محمود شینواری په جلال آباد کې ومرودل چې راپورونه وایي د ننګرهار په چپرهار ولسوالۍ کې د طالبانو او داعش ډلې ترمنځ تازه جګړې سوي چې له دواړو لوریو تر اتیا زیات وسلوالو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. په داسې حال کې چې د ژمي سړې شپې دي، د ناامنیو له کبله بې ځایه سوي کورنۍ بیا شکایت کوي چې تر اوسه له دوی سره په کافي اندازه مرستې نه دي سوي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بی سیم د شرکت د 813 شمیرې لاره آزادۍ رادیو ته راستولې دي.
لطف الله له زابل ولایت څخه په خپل پیغام کې لیکلي: له ولسمشر محمد اشرف غنی څخه هیله کوم چې پاکستان د سولې په مسأله کې په صداقت عمل نه کوي، له دغه هیواد سره دې احتیاط وکړي. نور الاحد نوری له لغمانه: د کانکور د کمیټې کارونه ډېر پس روان دي، اوریدونکي د دې کمیټې د ګړندي کار او زیار غوښتنه کړې ده. عبدالقادر له کندهار لیکلي: د ژمي سړې شپې دي، افغان حکومت او نورو مرستندویو ټولنو ته پکار ده چې له بې ځایه سوي افغانانو سره پر وخت بشري مرستې وکړي. سمیع الله حلیمی تندر له پکتیا په خپل پیغام کې د ښوونکو د معاشونو د زیاتېدو غوښتنه کړې ده. اوریدونکي لیکلي چې په اوسني معاش د یوه کور گزاره هم نه کیږي. محمد قاسم ځواک له هلمند لیکلي: د هلمند ولایت له شمالي ولسوالیو ګڼې کورنۍ د ناامنیو له کبله مرکز لشکرګاه ته راکډه سوي او په دوکانونو کې شپې سبا کوي. دوی زیاتې ستونزې لري. اوریدونکي له دولت او نورو خیریه ټولنو هیله کړې چې له دغو کورنیو سره مرستې وکړي. سلام جان له کندهاره: اوریدونکي لیکلي چې د جګړو له کبله له غورک ولسوالۍ بې ځایه سول او په ښار کې واړول، خو د دوی په نوم مرستې وایستل سوې او دوی ته ونه رسېږي. اوریدونکي دغه اړخ ته د دولت د پاملرنې غوښتنه کړې ده. حکمت الله د هلمند له واشیر ولسوالۍ څخه لیکلي چې د واشیر له دریو کلو خلک د ناامنیو او نورو ستونزو له کبله وتلي او د ژمي په دې سړو شپو کې له سختو ستونزو سره مخامخ دي. اوریدونکي د حکومت د پاملرنې غوښتنه کړې ده.
د افغانستان د لوړ زده کړو وزارت ټینګار کوي چې ایس مفسد ته په کانکور کې د مداخلې موقع نه ده ورکړل سوی او د کابل پوهنتون یو استاد به هم منفک نسی. دغه وزارت وایي هغه استادان چې علمي ترفیع نه ده کړې یو کال وخت ورکول کیږي چې خپل علمي اثر بشپړ او ترفیع واخلي. تفصیل د خان محمد سین په راپور کې.
د کانکور په ازموینه کې د شفافیت نشتوالی، په دې پروسه کې د زورواکانو مداخلې، د تحصیلي اسنادو پلورل کېدل او د پوهنتونونو د استادانو وروستی اعتصاب هغه څه و چې مشرانو جرګې د یکشنبې په ورځ د لوړو زده کړو وزیر ور وغوښته څو په دې اړه د سناتورانو پوښتنې ځواب کړي. د مشرانو جرګې غړو انتقاد کاوه چې په ځینو تحصیلي مؤسسو کې د مدیریت د کمزورۍ له امله زورواکان د کانکور په پروسه کې مداخلې کوي. د مشرانو جرګې غړو دا هم ویل چې د لوړو زده کړو وزارت دې د استادانو د تقاعد په سن له سره غور وکړي. د لوړو زده کړو وزیر فریدې مهمند د مشرانو جرګې په غونډه کې وویل چې له جمهور رئیس سره په کتنه کې د هغو استادانو په نه منفکېدو تاکید کړی چې د علمي اثر د نه بشپړېدو له امله یې ترفیع نه ده کړې. دې وویل دغو استادانو ته یو کال وخت ورکړل شوی چې خپل علمي آثار بشپړ او د ترفیع مستحق وګڼل شي.
زه تاسو ته اطمینان درکوم چې انشاءالله هیڅ استاد به د دې خاطره چې ترفیع نه ده کړې منفک شي. موږ به جدن د دوی دپاره لارې چارې ولټوو چې دوی وکړي چې خپلې ترفیع لاندې واخلي. دغه استادان چې تازه هم جذب شوي دي د دوی مکلفیت زموږ په غاړه دی. اکثر کادرونو د افغانستان نه تللي دي. فلفیله ضرورت احساس شوی چې یو تعداد کسان چې لایق کسان وو، متخصصین وو، ولې نظر په زیات ضرورت
سکل. د کانکور د ازموینې له پیل سره سم د پوهنتونونو یو شمېر استادانو د دې لپاره تحسن وکړ چې د لوړو زده کړو قانون نشي کولای چې د استادانو حقوق تضمین کړي. د راپورونو له مخې د لوړو زده کړو په قانون کې د یو استاد د تقاعد سن 15 کاله ښودل شوی او هغه استادان چې 100 کاله له ترفیع پاتې وي باید منفک شي. د لوړو زده کړو وزیر وایي اوس مهال د هیواد په پوهنتونونو کې 15% استادان ماستری لري او هڅه کیږي چې د لیسانسه استادانو ظرفیت هم ماستری ته لوړ شي. د مشرانو جرګې مرستیال محمد عالم زدیار چې په دې ورځې د جرګې مشري کوله د لوړو زده کړو له وزیر وغوښتل چې د استادانو د ستونزو حل ته دې اقدام وکړي.
سه موضوع عمده بود در رابطه. یک، مسئله قانون تحصیلات عالی.
دو بویل پدیال دره عمده موضوعگانی بی. دلوال از دکر قانون، وزیر سه بید معترض استادان مخکل دی چه ده مسئله مراحل تیشی وبینی. او بل دا چه مونگ ده قانون لپار وقت لرو. او لقانون پوهان و سخب مشوره وغالو. د لوړو زده کړو وزارت دې په دې برخه کې مرسته وکړي ځکه دا قانون د همدوی لپاره جوړیږي. په عین وخت کې د ځینو دولتي پوهنتونونو استادان حکومت ته خبرداری ورکوي چې غوښتنې ملي شورا ته سپارلي او که رسیدګي ورته ونه شي د کانکور د ازموینې له اخیستو به ډډه وکړي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
په سوریه کې د وسلوالو مخالفانو تر کنټرول لاندې سیمو کې د روسیې د جنگي الوتکو بمباریو لسګونه کسان وژلي دي. د راپورونو له مخې د روسیې جنگي جټ الوتکو په ادلب ښار کې له ګڼې ګڼې یو ډک ښار په نښه کړ. په همدې حال کې ولسمشر ولادیمیر پوتین پرون ویل چې د سوریې له ولسمشر بشر الاسد سره کار د روسیې لپاره اسانه دی ځکه مسکو په سوریه کې دوه مخې لوبه نه کوي. تفصیل د احمد تکل په راپور کې.
د سوریې په ادلب ښار کې د روسیې د پرونیو هوایي حملو د تلفاتو په اړه بیلابیل راپورونه ورکړل شوي. د سوریې د بشري حقونو د څار ټولنه چې مرکز یې په لندن کې دی وایي د بمباریو 6 کسان وژلي او لسګونه نور یې ټپیان کړي دي. خو رویټرز خبري اژانس د ژغورنې د ډلو په حواله د وژل شویو کسانو شمیر 43 ښیي او وایي د لږ تر لږه 150 نورو کسانو مړي د کنډوالو له لاندې راایستل شوي او باید هویت یې وپیژندل شي. د رویټر راپور زیاتوي چې په دې بمباریو کې 150 نور کسان ټپیان شوي چې د ترکیې روغتونونو ته استول شوي. په راپور کې همداراز راغلي چې دا هوایي حمله د ادلب په لګڼي ګڼې ډاک بازار پر څو دولتي ودانیو او د استوګنې پر سیمو شوي دي. په همدې حال کې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین پر متحدو ایالاتو تور لګولی چې په سوریه کې دوه مخی سیاست کوي. پوتین په یو مستند فلم کې چې پرون خپور شو په سوریه کې د مسکو اقدامات ستایلي او د امریکا پر پالیسیو یې سخت انتقادونه کړي.
نام لیکو رابوتت ایس پرزیدنت اسدن ای
زمونږ لپاره ډیره اسانه ده چې په سوریه کې له امریکا سره ګډ کار وکړو. ما په دې وروستیو کې له ولسمشر باراک اوباما او په سعودي عربستان کې له خپلو دوستانو سره خبرې وکړې. دا کار ولې اسانه دی؟ ځکه چې موږ دوه مخې لوبه نه کوو او خپل دریځ نه بدلوو. روسیا د سوریه په جګړه کې د ولسمشر بشار اسد د حکومت کلک ملاتړ کوي. د یو بل خبر لمخې د سوریه پاوز چې روسیا یې مرسته کوي، د حلب ښار په جنوب کې د خانتومان سیمه چې د افراطي وسلوالو په لاس کې وه بیرته نیولې ده. اټکل کېږي چې د دې سیمې بیرته نیول به د ادلب ښار جنوب لوري ته د حکومتي ځواکونو د پرمختګ لپاره لاره پرانیزي.
د سوریې پر وضعیت مو راپور اورېدې. له دې سره په افغانستان کې د سهار 8:30 بجې سوې د مهمو خبرونو سرخطونه له اسدالله لودین نوري.
د افغانستان د سولې عالي شورا وایي چې لا هم له وسلوالو طالبانو سره د سولې د خبرو بیا پیل ته هیله لري. د افغانستان د دفاع د وزیر او د میدان وردګو د والی ترمنځ په کتنه کې د جلریز ولسوالۍ د امنیت د ټینګښت په اړه خبرې شوې. د ننګرهار ولایت چارواکي په جلال آباد ښار کې د هند پر قونسلګرۍ د برید په تور دی او مشکوک کس د نیولو خبره کوي. ایران وایي چې امریکا ته د سفر د ویزې د باطلولو په پروګرام کې بدلونونه له تهران سره د اټومي موافقې له موادو سرغړونه ده. د چین دولتي رسنۍ وایي د دغه هیواد په جنوبي ښار شینجین کې د ځمکې ښویدنې له کبله یو نوي کسان لا درک دي. په سوریه کې د وسلوالو مخالفینو تر کنټرول لاندې سیمو کې د روسیې د جنگي الوتکو بمباریو لسګونه کسان وژلې دي. په یمن کې د جګړې د ختمولو په مقصد خبرې له کومې موافقې له کومې نتیجې پرته پای ته ورسېد. خو سیالو ډلو موافقه وکړه چې د جنوري میاشتې په 14 به په سویس کې بیا غونډه وکړي. او د هسپانیا واکمن محافظه کار ګوند په پرونیو عمومي انتخاباتو کې اکثریت ګټلی، خو د یو قوي حکومت لپاره یې د 350 سیټونو اکثریت نه دی خپل کړی.
د ورکو اجزانه د لټه پروگرام په یو رپورت پسې اوریدل سي. افغان چارواکي د 1404 نوي مریض کال جنگي فصل د شدت لمخې په تیرو 14 کلونو کې بي ساري او جدي بولي او وايي وسلوالو مخالفانو پکشي د ډیرو لسرولونو هوډ درلود. دغه جنگي فصل افغان امنیتي ځواکونو ته لستونزو ډک او دغه فصل په جریان کې د تیرو کلونو په پرتله د امنیتي ځواکونو مرګ ژوبله هم ډیره وه. د ولسترګي ځینې غړي او د چارو کارپوهان له حکومت غواړي چې له دې جګړې فصل څخه په استفادې باید خپلې ډاکې کړي څو پرتلونکو جنگي فصل کې د ورته غوښونو مخنیوي وکړي. دا چې درون مریض کال جنگي فصل ولې بي ساري وو، وسلوال مخالفانو په کښېڅال اهداف ترلاسه کړل او اړوند افغان چارواکي ورته څه جواب لري؟ اسدالله لودین یو تفصيلي راپور برابر کړي.
د 1409 مریض کال جنگي فصل په تیرو 14 کلونو کې لمړنۍ جنگي موسم وو چې ټول مسؤلیت افغان ځواکونو درلود او په دې پړاو کې د ټول عملیاتو رهبری هم د افغان ځواکونو په غاړه و. د افغانستان دفاع وزارت هم د دې لامل چې دغه جنگي فصل لستونزو ډک وو دا بولی چې افغان ځواکونو پکې په یوازې سر ټول امنیتي مسولیت واخیست او دا ځواکونه د مخالفینو له سختو حملو سره مخ شول. د دغه وزارت ویان دولت وزیری وایي بیلابیلو وسلوالو مخالفو ډلو لاسونه سره یو کړي وو تر څو په دې جنگي فصل کې کم له کمه 8 ولایتونه او 78 ولسوالۍ ونیسي. خاغلی وزیری ازادي راډیو ته ویل چې وسلوالو مخالفینو په یو شمیر ولایتونو کې د لویو مرکزونو د جوړولو هوډ هم درلود خو افغان ځواکونو یې مخاوني ولا.
تهدیدونه ډیر و، د مخالفینو لخوانه فشار ډیر و. د تیر کال په نسبت باندې زموږ د وسوال په تلفات هم نسبي ډیر و. خو څه چې مهم دی هغه دا دی چې مخالفینو کوم پلان درلود، هغه پلان ته دوی ونه رسیدل، هغه ناکام شو. ځکه دوی غوښتل چې په افغانستان کې ستر مرکزونه جوړ کړي. دښمن کوښښ کاوه چې د 18 ولسوالیو نه ډیرې ونیسي، د 8 ولایتونو نه ډیر ونیسي، هغوی ته سقوط ورکړي، کم تر کمه 2 شهرابه هم بندې کړي.
دولت وزیری وایي سږ کال په جنگي موسم کې د افغان امنیتي ځواکونو ستره تشه هوایي ځواک وو او نوموړی ټینګار کوي که دغه تشه ډکه شي افغان ځواکونه به هر ګواښ په خپل وخت دفع کړي. که څه هم دفاع وزارت په دغه جنگي فصل کې د امنیتي ځواکونو د مرګ ژوبله ارقام او د هغو ولایتونو او ولسوالیو لست چې طالبانو یې د سقوط نیت درلود له موږ سره شریک نه کړ، خو د ازادي راډیو معلومات ښیي چې په 1409 لمریز کال کې طالبانو له کندوز ښار سربیره شا او خوا ولس ولسوالۍ ونیولې چې اکثره یې په شمالي ولایتونو کې دي. هغه ولسوالۍ چې د 1409 لمریز کال د جنگي فصل پر مهال د طالبانو لاس ته ولوېدې په دې ډول دي: د کندوز امام صاحب، چاردرا، دشت ارچی او قلیزال ولسوالی، د بدخشان یمگان، وردوج او جرم ولسوالی، د تخار خواجغار او درقد ولسوالی، د فاریاب غرماچ او گرزیوان ولسوالی، د سرپل کوهستانات ولسوالی، د بغلان تالابرفک ولسوالی، د بادغیس جوند ولسوالی او د هلمند موساکلا، نوزاد او خانشین ولسوالی. له دې ډلې د بدخشان، وردوج او یمگان، د تخار درقد او د سرپل کوهستانات ولسوالی تر اوسه د طالبانو په لاس کې دي او پاته نورې بیرته افغان ځواکونو تر خپل کنټرول لاندې راوستلې دي. طالبانو د همدې کال د سپتمبر په 28مه نیټه له څو ساعته جګړې وروسته کندوز ښار هم ونیو او په تیرو 14 کلونو کې لومړی ځل و چې طالبان د یو ولایت د مرکز په نیولو بریالي شول. په افغانستان کې د یوناما یا د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت راپور ښیي چې کندوز 14 ورځې د طالبانو په لاس کې وو او په دې موده کې د ځمکنیو او هوایي حملو له امله 209 کسان ووژل شول او نږدې 5500 نور ټپیان شول. د کندوز د سقوط پر مهال امنیتي ځواکونو له امریکایي ځواکونو څخه د هوایي مرستې غوښتنه وکړه چې دې ځواکونو په غلطۍ سره د بې پولې ډاکټرانو روغتون بمبار کړ او 15 کسان یې مړه او ټپیان کړل. طالبانو د 1940 لمریز کال جنگي فصل د اعظم په عملیاتو پیل کړ او په دغو عملیاتو کې په کابل ولایتونو کې ګڼې حملې وکړې. طالبانو ازادي راډیو ته په استول شوې خبر پاڼه کې ویلي چې دوی په دې جنگي فصل کې د مشخصو ولایتونو او ولسوالیو د سقوط نیت نه درلود، بلکې ټوله هڅه یې دا وه چې د هیواد په کچه له افغان ځواکونو سره وجنګیږي. موږ ډېره هڅه وکړه چې په روان جنگي فصل کې د طالبانو د انتحاري او ډله ییزو حملو ارقام هم له ځان سره ولرو، خو هیڅ یوې ادارې دغه ارقام له موږ سره شریک نه کړل. خو په دغه جنگي فصل کې له امنیتي ځواکونو سربیره د ملکیانو مرګ ژوبله هم د اندېښنې وړ یوه موضوع ده. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یوناما تر اوسه د 2015 کال د جګړې د قربانیانو ارقام نه دی خپاره کړي، خو د همدغې ادارې د 2015 کال شپږ میاشتنی راپور ښیي چې په دې موده کې 1592 ملکیان وژل شوي او 3329 نور ټپیان شوي دي. د افغانستان جمهوری ریاست بیا وایي چې په 1940 لمریز کال کې د وسلوالو مخالفینو حملې ځکه جدي وې چې غوښتل د افغانستان جغرافیه په دوو برخو وویشي. د ولسمشر ویان سید ظفر هاشمی ازادي راډیو ته وویل د سیاسي جغرافیه په ویشلو سره طالبانو د سولې په خبرو کې د امتیاز اخیستو نیت درلود، خو زیاته کړه چې افغان ځواکونو د وسلوالو مخالفینو ته دغه هڅو مخاوني ولا
تلاشي چې دشمن میکرد همي
مخالفینو د هڅه کوله چې وبله جغرافیا په افغانستان کې رامنځته کړي ترڅو د سولې په خبرو کې په لوړه کچه خبري وکړي. لنیک مرغه افغان امنیتي ځواکونو میړانه وخوده او دا به ساري جګړه او د دښمن هدف یې ناکام کړ.
د 1990 جنگي فصل په ترڅ کې طالبانو د غزنی او کندوز زندانونه هم مات کړل چې سلګونه زندانیانو ته چې اکثره د دوی ملګری وو د تخت زمينه برابر کړه. د غزنی له زندان چې طالبانو پر ډلایز حمله وکړه 350 زندانیان او د کندوز له زندان چې پر دې خار د طالبانو د حمله پر مهال مات شو څه باندې 500 بندیان وتښتیدل. د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت هم سګنې جنگي فصل افغان ځواکونو ته لستونزو ډک بولی، خو دغه وزارت ویان صدیق صدیقی وایي چې په دې فصل کې وسلوالو مخالفینو ته هم ډیره مرګ ژوبله واړوله.
خاصتن د کندوز د پیښې وروسته موږ امنیتي ځواکونه طالبان ته لویه ماته ورکړه. خاصتن په هغه 8 یا 9 ولایتونو کې چې موږ د تعدیداتو کچه درلوده هغلته تغییرات راغلي دي.
کورنۍ چارو وزارت هم د امنیتي ځواکونو د مرګ ژوبله ارقام نه دي برابر کړي، خو د امریکا د دفاع وزارت یا پینټاګون یوه نوې سروې ښیي چې په 2015 میلادي کال کې د افغانستان د امنیتي او دفاعي ځواکونو مرګ ژوبله 20% زیاته شوې ده. د پینټاګون په دې راپور کې چې په دې وروستیو کې خپور شو راغلی چې د 2015 په دویمه نیمایي کې د افغانستان امنیتي وضع خرابه شوې ده. د پینټاګون په راپور کې راغلی چې د نړیوالو ځواکونو له مرستې سره سره افغان ځواکونه له طالبانو سره په سختو جګړو کې ښکېل دي. په دې راپور کې د طالبانو لاسته د کندوز ښار سقوط، په هلمند کې څو میاشتنۍ سخته جګړه او د کندهار پر هوایي ډګر د طالبانو وروستۍ حمله ناکام موارد بلل شوي دي. د 1990 جنگي فصل په جریان کې شمالي ولایتونو ته د جګړې غځېدل بله موضوع ده چې دغه جنگي فصل د پخوانیو هغو په پرتله یو څه جدي کړی دی. د افغانستان د شخړې او سولې د مطالعاتو مرکز وایي جګړه شمال ته انتقال نه بلکې وغځول شوه، او د دې کار هدف دا و چې طالبان ثابت کړی چې له جنوب او ختیځ پرته په شمال کې هم نفوذ لري. د دغه مرکز یو څېړونکي حکمت الله اعظمي ازادي راډیو ته ویل چې شمال ته د طالبانو د جګړې د غځېدو یو لامل دا هم دی چې
طالبانو غوښتل هلته داعش ډله او د منځنۍ اسیا هیوادونو جنګیالي وځپي.
دا د طالبانو د پسرني عملیاتو د تکتیک یوه برخه وه. دا جګړه انتقال نه بلکې شمال ته مو غځول شول او طالبانو په دې کار سره غوښتل چې ثابته کړي چې دوی نه یوازې په جنوب کې او ختیځ کې توانایي لري چې عملیات وکړي بلکې په شمال کې هم نفوذ لري. دوی اصلي لامل دا دی چې دوی د داعش د نفوذ څخه ډېره بیره درلودله. هغه وخت ډېره زیاته شول کله چې د ازبکستان اسلامي تحریک مرکزی آسیا جنگیالی د داعش سره خپل بیعت اعلان کړ.
اعظمي وایي د دوی څېړنې ښیي چې په 1994 لمریز کال کې د تیر کال د جنگي فصل په پرتله د انتحاري حملو شمیر کم و. نوموړی وایي د 2015 کال په 11 میاشتو کې په ټول هیواد کې 15 انتحاري حملې شوي، خو په 2014 کال کې د دې حملو شمیر 119 و. دغه مرکز د امنیتي ځواکونو، مخالفینو او بهرنیو د مرجوبلو ارقام هم درلودل، خو زیات کړه چې د محرمیت د اصولو له امله یې له ازادي راډیو سره نشي شریکولی. د افغانستان د شخړې او سولې د مطالعاتو مرکز وایي سګنۍ جنگي فصل ځکه جدي و چې بهرني ځواکونه د جګړې له ډګره ووتل، حکومت له پاکستان سره د سولې په خبرو مصروفه شو، داعش په یو شمېر ولایتونو کې راپیدا شو او د کلیدي ادارې مسؤلین تر ډېره وخته سرپرستان وو. په همدې حال کې د ولسي جرګې یو شمېر غړي وایي چې افغان چارواکي باید له سګنۍ جنگي فصل څخه په استفادې خپلې تشې ډکې او په راتلونکي کې د داسې حملو مخه ونیسي. د ولسي جرګې غړی داود کلکاني وایي پاکستان په دې پلمه چې طالبان د سولې خبرو ته کینوي د افغان حکومت وخت ضایع کړ او په همدې وخت کې طالبان تمویل او تجهیز کړل.
پاکستانی ها در یک سال گذشته
وقت پاکستانیانو په تیر یو کال کې د افغانستان وخت په دې ځای کړ چې ویلې طالبان د سولې خبرو تکینو، دوی طالبان تمویل او تجهیز کړل، افغانستان ته راولېګل او د افغانستان ولسوالیو او یو ولایت سقوط وکړ. بیا به هم پراتلونکي پسرلي کې پاکستان طالبان تمویل او تجهیز کړي او امنیتي ستونزې به د دې کال په پرتله څو برابره زیات شي
سال گذشته شوه.
خو د افغانستان دفاع وزارت وایي د ژمي پر مهال به امنیتي ځواکونو ته روزنه ورکړي او هغه تشې به یې دا کې کړي چې سږ کال د جګړې په ډګر کې درلودې. د ولسي جرګې د دفاعي کمیسون غړي همایون ازادي راډیو ته وویل چې افغان چارواکي باید د ژمي پر مهال تدابیر جدي او افغان ځواکونه داسې چمتو کړي چې بیا سګنۍ جنگي فصل په افغانستان کې تکرار نشي. اسدالله لودین، ازادي راډیو، کابل.
د ورکو شو عزیزانو او دوستانو پلټنه د ازادي رادیو ګران اوریدونکو محترم دوستانو سلامونه مې ومنئ. په دې هیله چې تر دې د مروغ جوړ خوښ او بریالي وسی دا دې بیا هم د تاسو ورک شوی عزیزان او دوستان لټو. دغه د ورک شوی عزیزان او دوستانو پروګرام زه امان الله امیرزای تاسو ته جوړوم او وړاندې کوم. ګرانو اوریدونکو که تاسو خپل ورک شوی عزیزان لټوئ کولای شي چې ازادي راډیو ته تلیفون وکړئ. د ازادي راډیو په اوتومات ماشین کې خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ، لیکونه، ایمیلونه او اس ام اسونه راولېږئ او خپل ورک شوي عزیزان ملټوئ. کله چې ازادي راډیو ته خپل تلیفوني پیغام رالېږئ لطفا په دغه تلیفوني پیغام کې اول خپل نوم واخلئ، ورپسې د هغه چا نوم واخلئ چې لټوئ او د پیغام په پای کې بیا د تلیفون شمیره ووایئ. دا ځکه کله چې د تاسې ورک شوی عزیز پیدا شي څو بیا اوریدونکي وکړئ چې تاسو ته تلیفون وکړي. ګرانو دوستانو د نن ورځې په پروګرام کې یو ایمیل لرو. د دې په څنګ کې دوه داسې تلیفوني پیغامونه دي چې په دغو تلیفوني پیغامونو کې د تاسې د ورکو شو عزیزانو پاکله پکې معلومات دي. همداراز ډېر داسې تلیفوني پیغامونه دي په کومو کې چې تاسې خپل ورک شوي عزیزان او دوستان لټوئ. ډېر به مو نزنډو، راځئ چې د نن ورځې دغه پروګرام یو ځای سره واورو. کېدای شي چې په نننی پروګرام کې مو کوم ورک شوی عزیز یا دوست پیدا شي. د ازادي راډیو څخه د ورکو شو دوستانو او عزیزانو پروګرام اوري. کوم ورک عزیز لټوي نو کولای شي چې په دغه شمیره تلیفون خپل پیغامونه پرېږدي. 00 300 22 14 40 115. تاسو زموږ غږ ازادي راډیو څخه اوري. په ازادي راډیو کې د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروګرام ته غواګي است. ګران اوریدونکو راځي چې د پروګرام په پیل کې هغه یو ایمیل در ولولم کوم چې یو اوریدونکو آزادی رادیو ته را لېږلې ده. دای په خپل ایمیل کې داسې لیکي: د ورکو شو عزیزانو د پروګرام محترم همکارانو سلامونه او نیکی هیلې مې ومني. دغه ګران ورور ته وایو چې د تا سلامونو ته وعلیکم سلام وایو. د تیر کوچنی اختر په اوومه نیټه د کونړ ولایت له خاص کونړ ولسوالۍ څخه دوه تنه د تر زامن نادرکه شوي دي. احسان الله د محمد شفیق زوی چې څوارلس کاله عمر لري، د خپل تره زوی فرید الله د بریالي زوی چې اتلس کلن دی، د کونړ ولایت د خاص کونړ د ولسوالۍ د برې اراضي اوسیدونکی دی. دواړه د کوچنی اختر په اوومه نیټه له کوره کابل ته د تک په نوم وتلي، خو تر اوسه یې درک نه لګېږي. که خپله احسان الله او فرید الله د ورکو شو عزیزانو روان پروګرام اوري، نو خپلو کورنیو ته دې راستانه شي، او که د دواړو په اړه بل څوک معلومات لري نو دغو تلیفوني شمیرو ته دې زنګ ووایي. د تلیفون شمیرې دي: 0 و 1 و 0 1 4 2 1. د تلیفون شمیره واره بیا وایم: 0 و 1 و 0 1 4 2 1. بله، د تلیفون شمیره ده: 0 و 2 2 4 4 8. تلیفون بیا تکراروم: 0 و 2 2 4 4 8. یو بل د تلیفون شمیره هم دغه ګران ورور ویلې ده: 0 و 8 4 0 0 8 3 9 1. د تلیفون شمیره یو بیا تکراروم: 0 و 8 4 0 0 8 3 9 1. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو څخه اورئ. په ازادي راډیو کې د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروګرام ته واګیاست. ګران اوریدونکو، راځي چې اوس هغه دوه تلیفوني پیغامونه واورو په کومو کې چې د تاسو د ورکو شو عزیزانو په هکله پکې معلومات دي. اول به هغه یو تلیفوني پیغام واورو په کوم کې چې د نجیب الله په هکله معلومات دي. ورپسې یو ګران ورور ازادي راډیو ته تلیفون کړی دی او ویلي دی چې د یو شخص په هکله معلومات لري، خو دغه شخص نوم یې نه دی اخیستی. راځي چې دغه دواړه تلیفوني پیغامونه یو ځای سره واورو.
زه کریم خان د لغمان ولایت د کرغی ولسوالۍ ګردي کسکري نه خبرې کوم. دلته یو کس ته په نام دی نجیب الله، او داسې د سوره غونډه ده، مضبوط یې لږ فرق غونډه ده. دی وایي چې زه د میمنی یم او د ناحرین یم. نو ناحرین میمنه کې نه پوهېږم ولسوالۍ ده او که کلی ده. او دی د په اړه موږ سره معلومات دي که د خپل خپلوان ما آواز اوري او زما پیغام واوري، په دغه نمبر دې زنګ ووهي: 0 و 6 5 3 9 1. نو دې شمارې ته دې زنګ ووهي، موږ به ورته معلومات ورکړو. السلام علیکم.
حبیب رحمان خبرې کوم د کندوز ولایت نه. زما یو ورور پیدا کړی دی د تقریبا 4 کاله کېږي که 15 کاله کېږي. دلته له موږ سره کار کوي پاکستان کې. زه خپله کندوز نه خبرې کوم. کله وایي د پکتیا خبرې، کله وایي د پکتیا یم، کله وایي د خوست یم، کله وایي د کوم ځای. یو ورور پیغام اورېدلی و د شاب خالي ګوډ دی په راسته پخوا باندې که پس کومه پخوا باندې، او بالکل ما ته مثال دغه نه و راته منظر بېکاره نه اوسګه. اوس مې کس پیدا کړی که د هر چا یې ما سره دې په دغه شماره باندې زنګ ووهي: 0 و 6 5 2 5 9 و 3. بیا درته وایم: 0 و 2 5 9 5 3. ټول اورېدونکو ته سلام وایم.
د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروګرام د یکشنبه ورځې په 4 بجو کې تکرار، د دوشنبه د سهار په 8 بجو کې واوري. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو څخه اورئ. په ازادي راډیو کې د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروګرام ته غوږ یاست. که د نن ورځې دغه پروګرام په ازادي راډیو کې ونورید، تاسو کولی شئ چې د ازادي راډیو انټرنیټي پاڼې ته لاړ شئ او هلته دغه پروګرام له سره واورئ. د موږ پته ده: www.azadiradio.org او یا هم azadiradio.com. ګرانو دوستانو، راځئ چې اوس هغه تلیفوني پیغامونه واورو په کومو کې چې تاسو خپل ورک شوی عزیزان او دوستان لټوي.
السلام علیکم. زدا زادیر دی اړین کو کار کوم کو ته سلام وړاندې کوم. زدا لشکرګاه عبدالخالق خبر کوم. زما یو وخت د مختار الله په نامه د دوکاتي شورک سوید د مساکله د ولسوالۍ کې په دغه حق له چا سره معلومات یا د چا سره باندې مرشد په دغه شمیره رنګوي سپاره بیا 1500 شپږ دېر سلویر شمیره ځل بیا تکراروم سپاره بیا 1500 شپږ دېر سلویر. وسلام. زما نوم محمد نسیم دی. هلمند ولایت د مساکلات ولسوالۍ څخه مې تشته ژانګ. زما د ماما زوی سلطان محمد رکسوی دی. هر چاته که د سلطان محمد معلومات وي په دغه نمبر دی ما ته ژانګ ووي 0 اویا اته شپته و څلوېښت. نمبر یو ځل بیا 0 اویا اته شپته و څلوېښت. وسلام په احترام.
السلام علیکم. عبدالستار د فراد ولایت د ګلستان ولسوالۍ یم. ما زوی رخصو چې قریم الله عبدالرحیم په نامه باندې دی. تقریبا 15 کې چې رخصو د قندهار او د بولدک پر لوی لار باندې او هیڅکوم معلومات یې ما ته نه شته. هر مسلمان ورته که چې د قریم الله عبدالرحیم په اړه معلومات وي نو د ما د تلیفون زما تلیفون شمېره ده 0 اویا 500 2 3 9. یو ځل بیا تلیفون شمېره تکراروم 0 500 2 3. وسلام با احترام تل سلسله دي په ژوندۍ بڼه د ازادي راډیو. السلام علیکم.
السلام علیکم. زه سعد الله یم د سنگین د ولسوالۍ او د شکر د شلې د کلي څخه خبره کوم. زما زوی ورک دی د عبدالبشیر په نامه. دا اوه کاله کېږي چې ورک دی. نو ما چې د مرګو د ژوند هېڅ پکه نشته. نو زه د ازادۍ د راډیو د څخه دا هیله کوم چې ما ته دا زما د زوی په باره کې ما ته معلومات راکړي یا دغه زما خبره که دی اورې ما ته په دغه نمبر باندې زنګ ووایي یا یو بل چا ته دا معلومات یې چې ما ته په دغه نمبر زنګ ووایي 0 اویا 8 4 9 12 15. دا زما د تلیفون شماره ده. نو د ازادۍ راډیو د کارکوونکو څخه دا زما هیله ده چې ما ته په دغه لمبر د زما پیغام خپور کړي او ما ته زما د زوی په باره کې معلومات راکړي او بیا به موږ شرینی ورله راورکړو. یو جهان مننه د ازادۍ راډیو څخه. السلام علیکم.
السلام علیکم. ازادۍ راډیو کارکوونکو اوریدونکو سلامونه وایم. نور احمد یم. هلمند ولایت ګلمسیر ولسوالۍ نه اړیکه نیولې ده. زما یو ورور دی دا غلامیدار په نامه دی. درې میاشتې کېږي چې د کور نه دره کوي. که چا سره معلومات ما سره 15 میری اړیکه ونیسي 0 اویا 15 1 3 3 5 2 9.
زه د کندهار د ولایت د میوند ولسوالۍ سره چې په تماس کې زما د ماما زوی ورک دی. د 3-4 کېږي. بسم الله په نامه دی. د دماغ نه ویلې لري د لږ څنګه ډېر ژړی ده. نو که چېرې یو چا ته معلومات وي زما ته چې پر دغه شمېره باندې تماس ما سره ونه 0 2 3 4 3 9 9 اخریات. وسلام.
السلام علیکم. زه عبدالحمید احمدی د غزنی ولایت دی. کله سوالی نه مې علی کني ولیدا. زما یو انډیوال ده د 12 نادر کسوی ده. که چاته معلوماتي نوم یې عبدالحکیم ده. که چاته معلوماتي د شمیره دي ما ته زنګ وکړي 0 اویا 8 5 5 9 8. د ټلیفون شمیره یو ځل بیا 0 اویا 8 5 5 9 8. وسلام.
السلام علیکم. د ازادۍ کارکونکو ته مې سلامي. زه امیر جان تر خیلونه خبرې کوم. زما زوی نادر کسوی ده په نامه دی اڅکزی. که چاته پته وي خپل شیرینی دي ترلاسه کړي مونږ ته په دغه شماره زنګ ووهي 0 اویا 8 3 1 2 0 1 8. په دې شماره دې مونږ ته زنګ ووهي. د ازادۍ راډیو نه ډیره مننه.
اده زمانه محمد حسن زمانه رسول منه خاموشه په ممتا دره کار کې د نن نه زه غواړم کندهار ولایت څخه درته څه دي کار په کاله مان مات لري. صدا شي د نشو نه زما ته تماس وي چې برا بیا ته سره شته نه فدرې ته رس.
الو سلام علیکم. زه سراج احمدی یم. د ورزو د کلین د غزنی ولایت څخه مې علی کای نیولی. زما یو ورور ده د نصیر احمد په نامه د جمعه احمد زوی ده. دغه ورور مې دوه کاله کېږي چې له کوره وتلی دی او دغه په هکله هیڅ معلومات نه لرم. که هر څوک د دغه په هکله معلومات ولري مهرباني وکړي په دغه نمبر کې موږ ته تلیفون وکړه. 0 1 4 4 9 9 1 2 1 شماره یو ځل بیا تکراروم. 0 1 4 4 9 9 1 2 1 که هر څوک د نصیر احمد په باره کې معلومات ولري موږ ته په دغه نمبر کې تلیفون وکړه مهرباني وکړه.
زما یو ورور دی عبدالمتین نومېږي د سرخوم دی د کنجک د کلي دی دا شپږ دېرش ورځې کېږي چې نادره کته ودي یوه میاشت شپږ ورځې کېږي هر مسلمان ورور چې پیدا کړي یا دی زما اواز اوري 0 0 3 9 8 8 6 5 شمېرې ته چې زنګ ووي. وسلام.
السلام علیکم. یو نفر ندی پر نامه ده شامد اکازی ده جل محمد وراره ده شل شپی که گیس نداره کده هر چه ده که معلوماتی پر دغش میره ده زمان سرالی که اونی سیگی 0 1 0 0 4 0 1 0 4 9 0 یه وار بیا تکرار اوم 0 1 0 0 4 0 1 0 9 0 ده که ده تیره ده ولایت ده مرابات ده کبری که کور ده ده شل شپی که گیس نداره کده. السلام علیکم.
السلام علیکم. زه رحم الله د پروان ولایت د بګرام ولسوالۍ د نیازۍ د کلي اوسېدونکی زما یو کاکا دی چې پلار غه نومېږي د سراب لې دی نه پنځه کاله کېږي چې د کوبره تلی نادرکه شوی او دغې شماره دې ما ته زنګ وایي 0 7 4 8 4 8 6 هر چا چې پیدا کړ یو جایز 2000 موټر جایزه لري. وسلام.
زه د رزګان د ولایت اقتصاد ولسوالۍ څخه خبره کوم. زما ورور نجیب الله نومېږي نجیب کېږي نظره که دی هېڅ معلومات یې موږ ته نشته که یو چا ته معلومات وي په دې شماره باندې ما ته زنګ ووایي. ډېره یو جهان مننه به وي. 0 1 6 1 9 0 5 5 2 پر دغه شماره دې موږ ته زنګ ووایي چې هر چا ته معلومات وي د جیل کې درمخه دا موږ ته درک نشو چې د ژوند او د مرګ معلومات یې موږ ته راکړي. وسلام.
السلام علیکم. زه د کندهار څخه د ارغنداب د ولسوالۍ څخه خبر کوم. ما دا مزی دی چې سمیع الله نومېږي دا زلا زوی دی یوه میاشت کېږي چې د خپله کوره نظره کوي هر ور ته که معلومات وي موږ ته پرده ټلیفون شمېره زنګ ووهي 0 1 5 2 1 9.
گرانو دوستانو محترمو اوریدونکو تاسو چې خپل ورک شوی عزیزان لټوي کولای شي چې په دغو شمیرو موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدي. په کابل کې د موږ تلیفون شمیره ده 0 0 0 0 2 1 4 3 6 1. یو ورې بیا وایم 0 0 0 0 2 1 4 3 6 1. همدار استاسی کولای شي چې په دې شمیره موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ 0 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5. د ازادي راډیو ګران اوریدونکو د نن ورځې لپاره د ورکو شو عزیزانو دوستانو د پروګرام وخت هم دومره وو. په دې هیله چې په دغه پروګرام کې مو کوم ورک شوی عزیز یا دوست پیدا شوی وي که نه وي خیر بیا هم تاسو کولی شئ چې ازادي راډیو ته تلیفون وکړئ لیکونه ایمیلونه او اس ام اسونه راولیږئ او خپل ورک شوي عزیزان ولټوئ. تر بیا مو زه امان الله امیرزی په خدای سپارم. روغ جوړ خوښ او بریالي اوسئ. خو په یاد لرئ چې ازادي راډیو د سهار لوونه د ماښام تر 8 بجو پورې خپرونې لري.
پردیم سوک می نا پیجنی سوک می سلام تا سلام نوائی من زان سر زان گنی سوکرات سیال دننگو نام نوا دلتا پردیم سوک می نا پی جنی سوک می سلام تا سلام نوا مل سان سر سان گنی سوکرات سال دنگو نام نوا